په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړي نیم ساعت سهارنی خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د شنبه ده، د لیندۍ یا قوس 15مه د دسمبر میاشتې 14مه. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په اوویشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډیره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوجاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه دا وه چې ننګرهار والي تېره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. دا په ولسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې تر یوې میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2.5 لک ډالر جریمه سره مخامخ دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیي قمنداني ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ورباندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وژلي. د بل خبر له مخې تېر ماښام د هرات په یوه کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او ده د انقرې او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي که اړتیا وه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې للسیزو رئیس د امریکایي او ناتو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوځي اډه کوریجیک کې د ناتو عمده رادار ځای پر ځای دی. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو اس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا په راروانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې پلیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې هم مرسته کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. دغو عملیاتو خلک اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ وو، څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه ولیدلې. ستا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه، هر چا چې وه د زموږ کورو د زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولې.
د کندز تخار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې ده.
کته کني پختنه وکوله دسلک پیژندې چې همدغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړک.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې چې د مظاهرو پر مهال پیښ شوي شپږ کسان وژل شوي. د ژوند په رنګونو کې راځي.
په ژمي کې دغه مرینې او پشمینې دا شیان زیات چلیږي، بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سپی بلا ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. وو جنگ اوس درېدل یوازې دوه پولیس مسټی ټپین شوی د دښمن بیا اته کسان وژل شوی دي د فایز په خبره قیصاری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصاری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفات الله رحیمی او کرامشا افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوزیان او د قیصاری وسلوالو سخت جګړه کړي او دوی ډیر اندیښمن کړي
ډیر په شدت جنگ وو سلوي کالو کې د سې جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل ستا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصاری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ هم سایګان ته تلفات ورسول خل ډیر زوري دي د سې جنگ کې د لکه د سې فکر وکړه چې خطي اول کې دایښ سره جنگ دی
ساعت 11 شب جنگ شروع بود تا خودی حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازه بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه دا ورکړي قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی ملیشه قومندان وو د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت دا په دې تور نیولې و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری سره کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخ کې خوشی شو او خپل کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای خپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه نا وخت ازادي رړو ته ویل د خپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور یونیو او اوس په خپل بل کور کې عمل پیند سل وخت کسانو سره می دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا ایوژنو زوایم چې نه مینیول او نه میوژل شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړه د تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان میټپیان او درې نور وژل شوی تیاری اته بمونه واچول پام دی بمباریو کې کسانو وژل شو قیصری د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی وو د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشری ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړی چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته د کورونی چار وزارت د همدی قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی وو او دا د لدو ورځو مخکې د نیولو حادثه پیل کړی
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول د افغانستان حکومت پرون ویلي وی چې د دوه عملیاتو لپاره به د پولیسو یو ځنګړی قیته له کابل څخه هم ورسی په خپل قیصری ځان بیګونه ګڼلې دی تر اوسه پورې د هغه د نیول کېدو په اړه ورستي معلومات نه دی خبر شوی هغه کسان چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې تګ راتګ کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري دوی د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینول په برخه کې په بې پروايي تورنوي اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی
مسافران د کندوز تخار لوی لارې د مرګ واټ بولي عبدالصبر د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندوز تخار پر لوی لاره هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي نموړي د خپل د سرګو لیدلې حالې ازادي رادیو ته داسې بیان کړ
په یو موټر کې سوزکه کې ناشتو تللو کلی خو دغه یکا چوبې صدغه جار گزرنه لګ دی خو دا اندرابیانو څنګه هندغلته ماجګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکه نه ریشکل الکو نه پیغام چې چیکاراو کته کني پختنه وکول تل دس لک پیژندې چې هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمه وشت جاي په جاي مړک
لڅ باندې دوه ونوي رئیس د کندوز تخار د لارې پوغدو کې او شمیر امنیتي پوسو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړي او لکبلې د دغه لارې امنیتي وضعیت خراب شوی د تخار ولایت یو تن وسیدونکو سیف الله په دیاړه وای
د کندوز تخار په لوی لارو کې وسلوال طالبان راوتی دي د غلار ټوله د دوی په ولکه کې ده موږ ځینی دوستان تخار نه راتلل کندوز ته وسد خان آباد په لار په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅ څوک په دغه لار باندې ته د پیټیرو دوه ونې را پدې خو ته غراتګ نشو کولای چې لوی ستونزې را ولاړې کړي دي
په ورته محل کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال سفی الله امیری هم وای چې د کندوز تخار لوی لار په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په ودو کې موټرونه تلاشي کوي
کریمنګ مسافرین له قندز نه تعالی آباد هم زیاده ډېر نگرانی په ډېر تشویش کې دي تهدیدونه زیات شوی دي موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکو جواب ورکړي چې سود موږ ملت موږ ولس وکول شي په آرام پاسو دغه باندې خپل ژوند تیر کړي
ل دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي هم د کندوز سخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل:
مسیر ولسوالی خان آباد دقیقاً یک مقدار مشکلات وجود داشت.
دقیقاً د کندوز سخر په لوی لارې یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو د کندوز تخار او د کندوز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندوز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندوز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان به پر روانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې بې تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیره چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اګست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 3 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو 3 لسیزې پوره سوې دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاوده وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاوده وسایل سته. په افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر د پیل هرکلی کوي. وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل څخه لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون د خپلو سرچینو په ګټه اخیستو هر څه ژر په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. امید ظهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پرستنه کړې چې د رایو بیا شمېرنه د دې بهیر په وړاندې موجوده ستونزې تر څومره حده هوارولی سي.
څه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي، حدونه خپل مسلک قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به ناراضیتان موجود وي، ولی مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې باید ښکیل شي، خو ځواب ووایي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې دریدل په هیڅ معنا د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټه نه ده، او ټول معنا باندې کېدای شي هغه فضا د ټاکنو نورم
زهر نه ډاکه کړی. رشید صاحب، همحاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې اسلامي عدالت ټاکنی زړه له د ګلبدین حکمتیار مشتي کې د بهیر تحریم کړه ده. دا ډول تحریمونه را مست کول بیا څومره وندخنه راځي کول شي چې کله شي یو زل بیا ستونزې زیات شي.
د تحریم لپاره ګوري موږ او کله حاصل نه لرو او دا یو څه شي فکر ده. دلته اوس مسائل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم فکر باندې شکایت موجود ده. هغه شکایت کې مسون مسئولیت به چې ته ځواب وایي، اما دا چې یو تکړه بل تکړه پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي فکر ده، اما پروسه په هیڅ معنا د یو تکړه بل تکړه ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې د دې هغه حق او معتبر رای حساب شي او کمیسیونونه
محدود وخت پاتې دی، او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه وګدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په سوم هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایلې اعلان شي.
د موږ دغه یو وخت د چې یعنی ټول هغه خپل توان په کار واچي چې څوره لړۍ زړه زړه بشپړه کړي. قاموګه د دې پروسې لوګدواله څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم د دې ټینګار کوي چې څومره د پروسه وګړي په موږ اندازه باندې کړای شي جنجالو نورم زیات کړي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول سلور دي ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د موتریزو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګوې باید ووسی او حد اقلن څومره قناعتونه باید خپل کړي.
اڅ باید دوخانه وي شفافیت د بهیر د ټولو لپاره اعتبار ورده څو شفافیت کې چې په څنوي او پورا اسناد خلکو سره شریکي معلومات شریکي په باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د تیبال لپاره ډېر مرسته کوي. نو د درې کمیسیونو نه پاتې پټونه ساتي او په نهه ورځو کې زړه د معلومات ټول د خلکو سره شریکي دی په ساده طریقه د رسنیو طریقه.
تبون سند آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید وو چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه څرګندونه کوله.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمیو بهرنی مسله څیړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام شپږ کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ څلور تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو څو موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهره چانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل میں آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو کچیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهره چانو تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده. د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرام دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظ پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودي یو هڅه ده. مودي دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تیره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. بلخوا په دې ښار کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی.
دا ژوند رنگونه
زه رحیم دین یم، مکریان حسین دکاندارم. دکان خو زما ټول پنجابي فروشي دی، نو مختلف قسمه قسمه مالونه دي پکې دي، ژمي، اوړي.
زه چې ګورم دا ټول کتانونه دي یا مرینی دي، که څنګه دا اوس خلک اخلي کنه؟
بلې، د کې اوس خو ژمی د موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شین نن سبا چلیږي. په اوړي کې بیا کټنې وي، کتانونه وي او ګچونه مفیلي لباسونه دا شین خلک اخلي.
نه دې کوم ځای نه راوړي روزانه داتې کې
مالونه خو قسمه قسم دي. اوس ځینې مالونه داسې دي چې د پاکستان نه راځي، د پښمینې شوې. هلته په پاکستان کې بیا داسې مالونه دي، خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوي د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چی خوښي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا مرینې او پښمینې دي. اوس خو ژمی دی، په ژمي کې دا مرینې او پشمینې دا شین زیات چلیږي. بخملونه او ګچ بخملدم ورسره وي.
دا اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه په ژمي کې ښه دي، د گزارا کېږي. مثال داسې مخته غوندې کارونه خو نشته لکه مخته دورو کې چې و، خو بیا هم شکر دی په خپل وطن یو، کارونه ښه کارونه دي، شکر دی.
دغلته کرام به مرکوي، څوک را ورکوي د دزي؟
کرایه خو 14,000 روپۍ دي، مالیه بیا بېل حسابونه وي، جواز
بیا پوره کېږي که نه؟
بله، یو شکر دی، ښه خوشحاله یو پاکې.
څه غوښتنه لرئ د خپل خلکو نه؟
نور خو څه نشم ویلی، خو امن مهم دی. خدای دې امن راولي، نور هر څه انشاءالله تې جوړېږي. امن چې راشي، سوله چې وشي، هر څه تې جوړ دي انشاءالله.
ډېره مننه.
خیر یاست.
د خبری مجلې په جریان کې د ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګلي کې په دې ورستوي کې په علي شنګل سولې کې نه امنه یو ور بیا زور اخیستې. حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار تر رسیدلي مرکزی حکومت باید علي شنګل سولې ته جدي توجه وکړي، کنه دغه ولسوالۍ به د خبره چې سقوط سي. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي، حکومت باید قیصری ونیسي او سزا ورکړي. احمد ذاکر له کندهار لیکلي، هیله لرم چې په افغانستان کې اوربند وسي، بیل اوربند سوله امکان نه لري. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب په خپل سیمه کې لیکلي شس وچی د پاکستانی کلدارو پر ضد کمپاینونه لا هم دوام لري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د والی دا اقدام ستایو چې په دې ولایت کې پاکستانی کلدار بندوي. کریم شیدا له غزنی مقرن لیکلي افغانی زموږ ملي هویت دی او استعمال د هر افغان ملي وجیبه ده. حمیده نظری له کلات لیکلي د افغانوی استعمال زموږ اقتصاد رغوي او د پردیو پیسو له انحصار موږ ژغوري. بشیر حبیب زای ازری څخه لیکلي باید حکومت په هر ولایت کې کلدار بند کړي، خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. وسی الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي د انتخاباتو د نتیجو نه د مومن خان او شیرینی کیسه جوړه سوې، په نن او سبا کې میاشتې ووتې. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید د انتخاباتو نتایج په بېطرفۍ اعلان کړي. لدی سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور.